په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیرې ما تاسو ته په دغه ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې په اړه او پای کې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبرې کیږي. په دغه اړه معلومات درکو. د بلوچستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه سره هم راپورونه تبصرې دي. خو ډومبي بوریوال کاکړ له ورزو چې د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمه خبرونو سر ټکی ټاکل شوی دی چې نن د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه په کابلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړي. په کابل کې د پرونیو بریدونو په ترڅ کې د وژلسو شمیر 14 ته رسیدلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړي. دا خبره د قبایلي سیمو ځینو سیاسي استازو نن سهار مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په دې غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر عمل خبرې وسي او د دوی په وینا هیله مند دي چې وزیر اعظم به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منظوري ورکړي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کېږي. رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کېږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیر پرته ګامونه اخیستل کېږي.
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولي دي. په دغو ټولو کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې پر ټولنیزو رسنیو یوه داسې پاڼه خپره شوه چې پکې د منډی بهاودین پولیسو حکم کړی و چې پر افغانانو او پښتنو نظر وساتي. بیا داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې پولیس پښتانه، سپینږیري، ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په موټرو کې یې اچوي. خو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو د کاروالي پخلی نه دی شوی. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یاد صوبه کې د افغان کډوالو ځورول کېده غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته ویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه حالت ورغلی وو، نو اوس ورسره ناوړه چلند د دوی په وینا د منلو وړ نه دی. د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ نصر الله زیر ویل چې دوی له امنیتي چارواکو سره دا مسله راپورته کړې ده.
مور د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړې چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي، او لوړ چارواکي وایي چې موږ د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولي دي. نو اوس موږ دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې تر تازه بریدون وروسته امنیتي چارواکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل کړي دي. خو پښتانه ملتپال وایي د پاکستان دا عملیات د ترهګرو پر ضد نه، بلکې د پښتنو افغانانو پر ضد دي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژلسو شمیر 14 ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې 43 نور کسان ټپي شوي هم دي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی بیګا په دې اړه مشال رادیو ته وویل
خغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډیره قوي چاودنه وه چې د 43 په شاوخوا کې زموږ هیوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوې، یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې 10 تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایي وضعیت یو څه خراب.
د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د لومړی پیښې د ټپیانو شمیر 50 یادوي او وایي چې په وژلسو 15 کسانو کې یوازې 3 تنه پولیس دي او نور ټول عام وګړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هلته په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د بې پیلوټه الوتکې د برید د چهارشنبې د ورځې په مازیګر مهال د لالپورې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې شوی دی. نوموړی وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قمندان الیاس په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. تاولا خوګیاڼي زیاته کړې چې په دې برید کې د وسلوالو یو مرکز او یو شمیر وسلې هم له منځه وړل شوی دی. د سیمې ځینې اوسیدونکي په دې برید کې د څلور قومي مشرانو د وژل کېدو ادعا کوي خو چارواکي یې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو لخوا هم په دې غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د ښځو د پرمختګونو پر وړاندې شته خنډونه باید لرې کړل سي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د چهارشنبې په ماښام په ار کې د افغان ښځو شبکې له یو شمېر غړو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. هغه وویل په ټولو ملي پروګرامونو کې به د ښځو هر اړخیزې ودې ته پام وسي او د پرمختګ په ټولو شوراګانو کې باید د ښځو او نارینه و نقش ته برابري ورکړل سي. ولسمشر وویل که څه هم افغانستان دا مهال وسوا شزینه قاضیانی لري خو د په وینا په ټول هیواد کې په عدلی او قضایی دفترونو کې باید د ښځو شمیر زیات سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو تګلارو او سازمانونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل و روپۍ دیرش پیسې اغستل کیږي، یو په یو سل و روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په یو سل دوه دیرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل درې دیرش روپۍ لس پیسې، یو یورو په یو سل دولس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په نهه ویشت روپۍ لس پیسې او په نهه ویشت روپۍ دیرش پیسې، د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ دیرش پیسې او په اته ویشت روپۍ پنځوس پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې، او دوه سوه څلور ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او دوه سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم لس، او په کوټه کې به زیات نه زیات څوارلس او کم نه کم یو منفی ډیګري سینټي ګریډ وي.
د موسم او کرنسی حال مو اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. نن اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع بحث کیږي.
نن سنگل پوائنٹ ایجنڈا باندھے دے کیبینٹ میٹنگ دے او چکم ریفارم جوړ شوی دے دو ریفارم منظوری به ورکول شي.
د بلوچستان اسمبلی غړو د افغان کډوالو سره د پولیسو بد رویه غندلې ده.
پنځه در کاله مو ساتل دا غو تمام بوج پر ځان باندې جوړې پر سر باندې جوړ دي، اوس به بیزتی او په دا باندې اوس خدا چې لاړې خداغه باندې پرته ته د مور سره پیدا شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی خزو سره د مرستې لپاره د یو هیلپ لاین پرانستو اعلان کړی دی.
یو لار ده دیتا چې هغه موږ سره رابطه کولی شي، ځکه چې موږ نشي رسېدی شانګلا ته ټانک ته دیر ته دل دیر لري لري کولو ته.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د ټول ناول ورزو اسلام آباد ته چرته چې د وفاقي کابینې غونډه روانه ده، په دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبرې کیږي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړو هیله ښودلې ده چې په دې غونډه کې به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غور کیږي. بیان زیاتوي په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار او د فټه اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د کابینې غړو ته به خبرونه ورکوي او له دې وروسته به په فټه اصلاحاتو بحث کیږي. په دې مهال د فټه اصلاحاتو کومه مسوده چې وړاندې کیږي په هغې کې ویل شوي قبایلي سیمو کبا د ایف سی آر پر ځای رواج ایکٹ نافذول شي. د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دایره کار با تر د فاټا غزول شي او کال 2013 نو وړاندې با بلدیاتی انتخابات کول شي. د دې تر څنګ په ان ایف سی ایوارد کې با فاټا ته 3% برخه ورکول کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر شاجی ګل نو پختل نو هغه وي
نن سنگل پوینټ ایجنډا باندې د کیبینټ میټینګ دی او چې کوم ریفارم جوړ شوی دی دغه ریفارم منځ ریبو ورکول شي او کم شای هم دا سی وی چې هغه د زمونږ د عوامو یا د مونږ د ملک یا د مونږ د پښتنو د لارو بارو په کومه خبره به داسې نقصان باندې وي ان شاء الله هغه پر بده جادو جهاز زمونږ جاري وي.
مشال ریډیو چې په دې حق له دال فاټا سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پښتن نو د هغه وینا وا باید چې حکومت وی نیخ په نیغه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګټ کړي. نو موړي زیاته کړه
دا کوم ایجنډا چې په کوم شکل پیش کړی دا نو په دې باندې زمونږ تحفظات شته او هغه تحفظات دا دي چې مونږ غواړو چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې نیغ په نیغه ځم کوي. دویم مونږ غواړو چې په 2018 الیکشن کې مونږ د صوبایي اسمبلی غړي جوړ کړي او هغې کې مونږ د الیکشن مخرا کړي. بله زمونږ درېیمه خبره دا ده چې مونږ بالکل لوکل ګورنمنټ الیکشن غواړو خو هغه د 2018 جنرل الیکشن نه وروسته غواړو او د صوبایي الیکشن کمیشن د دغه نه لاندې غواړو د قانون نه لاندې غواړو نه چې هغې دپاره ځانګړی بل داسې
راغلی دی. یو ډله وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دی دوی شامل کړل شي او بل وایي چې ځان له صوبې ورته ورکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
هم د قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږو. د اف آر لکی د انتظام لاندې پرتو سیمو کې خلک ګیلمن دي چې په لرې پرتو سیمو کې ځینې کسانو افیم کرلی دي خو انتظامیه په دغه بهانه په ټوله سیمه کې اف سی آر عملي کړی دی او د اجتماعي ذمهواری د قانون لاندې بېګناه خلک جیلونو ته اچوي او بازارونه تړي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
نیم قبایلی سیمه اف آر لکی اوسیدونکي وایي چې سیمه کې انتظامیه د ایف سی آر قانون لاندې د دوی په نیولو لاس پورې کړی او مارکیټونه یې د اجتماعي ذمهوری لاندې بند دي. دوی وایي ایف آر لکی لرې پرتو سیمو کې خلکو افیوم کرلی چې د هغې تلف کولو په لړ کې دغه ګام د ایف آر لکی لاندې سیمو خلکو خلاف اخیستل شوی او په غرونو کې ناست خلک نه افیوم تلف کوي او نه هم نیول شوي. زاهد الله وایي کله چې د ترقیاتي کارونو خبره وي نو دوی په ډاون یعنی لاندې د بندوبستي سیمو لکی مروت سره شماري او چې دولت ته ضرورت شي نو ور باندې اف سی آر لاګو کړي.
یقیناً دې شي داسې سپین ږیري خلک ګرفتار کړي دي. داون ایریا مارکیټونه بند کړي دي، دکانونه بند کړي دي، کاروبارونه بند کړي دي. د دوه کوم ډاون ایریا نام ورکړی دا لاندې ایریا خو دوه ته جوړي بازار سره ډېر غټ کاروبار ده. دا هغه خلکو کړلي دي دا فیمه چاری پولیټیکل نه انتهایی وړاندې افتا خلک دي چې زمیا دي د شای په خپل باندې کټ کی کسو کې نه کټ کی دا خلکو مراد بند کړه.
ملک خان امیر وای انتظامیا د خپل لیویس فورس را ولېږي او مشران باور سره ملاتړ وکړي.
25 کیلومتر نور نام مخشه غره طرف ته افیم خلکو کاس کړه دا لږ لږ اغا چې چا کاس کړه دا اغا کسان ورته په خپل مثال گرفتار کړي دي. اغا باوجود چې دا د حکومت 40 اختیار ولګاو 40 اختیار چې کاروبار خلک سټوډنټ مریضان هم چې کوم دي ډېر تقریبا هسپتالو ته نشي تلای نه سټوډنټ ته ګوري نه ملازمت ته ګوري چې کوم سړی ورځي نشي.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید علی سره تماس ونیو نو دوی وویل ایف سی آر قانون د ایف آر لکی په ټولو سیمو لاګو دی او افیوم فصل د تلف کولو دغه خلک په خپله ذمه وار دي ځکه چې لیویس فورس د دوی د افیومو تلف کولو لپاره نه بلکې د امنیت ساتلو لپاره دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان اسمبلی اکثر غړو په صوبه کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو په کلکه سره غندنه کړې ده او دا کار د بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د اسمبلی حکومتي غړو هیله څرګنده کړې ده چې نور به افغانان نه زورول کیږي. د کوټې نه نور معلومات د ایوب ترین پر راپور کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پولیسو او نور امنیتي ادارو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. پر دې باندې د بلوچستان اسمبلی زیاترو غړو سخته خواشنی څرګنده کړې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي سید لیاقت اغا او مشال ریډیو ته وویل،
هر هغه سړی چې هغه پښتو وایي هغه افغان دی، موږ و دوی ته هرکلی وایو او بالکل د دې د حمایت کوو چې دوی قتل ته اوسي دلته جوړ شي چې خپل ملک واپس پندل.
په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک څکزی وایي په کار نه دی چې حکومت د افغان کډوالو سره دغه ډول چلن وکړي.
د اقوام متحده د پالیسي تحت دلته راغلي دي او موږ په خوښه په راغلي دي دلته د پاکستان د حکومت د پاکستان د خلکو چې په داسې طریقه باندې د چا تذلیل یا د چا بی عزتي نه ده کول په کار، هغه که افغان ماجر دی که هغه بلوچ ماجر دی.
دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی زیاته کړه چې د دې ناوړه عمل څخه د دواړو ګاونډي هیوادو په اولس کې کرکه پیدا کیږي.
پنځه در کاله مو ساتل داغو تمام بوج پر ځان باندې جوړ دی، پر سر باندې جوړ دی، اوس به بی عزتي او په دا باندې اوس خدا چې لاړی خو دغه باندې پرته نه د مور سره پیدا شي او دا چې ګښه ورلی څه معلومه ده، هغه حکومت د ده په کوم نظر ګوري، هغه به ودته د پاکستان د ایجنټ په نیت ګوري او تا له هغې خوا د خروس سره د دغه زندگی خو تماس ولر.
خو د حکومتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری هیله څرګنده کړه چې پولیس به نور دلته افغانان نه تنګوي.
موږ د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړې چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي او لوړ چارواکي وایي چې موږ د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولې دي، نو اوس موږ دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا د ونې ورده چې په صوبه کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دغه وروسته پیل شوه، کله چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په سیون شریف او لاهور کې ځانمرګي بریدونه وسول په کوم کې چې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پنجاب صوبې د قرن وزیر ویلي په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کیږي بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیر پرته اقدامات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو اونیو کې په پنجاب کې میش پښتانه ګیله کوي چې پولیس دوی نیسي او زوروي یې. په دغه اړه باندې نور معلومات د عبدالحی کاکړ پر راپور کې وو.
د پښتنو د زورولو دا موضوع هغه وخت راپورته سوه کله چې د پنجاب لاهور ښار پلمال روډ د فروری پر 14مه نیټه ځانمرګي برید وسو. د هغه وروسته پولیسو عملیات پیل کړ چې پکې له حملې سره د تړاو په تورې په لسګونو ځایونه تلاشي کړل. پولیسو تور لګولی چې ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی او د باجوړ له یو اوسیدونکي سره دیره وو. په عین حال کې په ټولنیزه میډیا یو داسې خبر پاڼه خپره شوه چې پکې د منډي بهاودین پولیسو حکم کړی چې پر افغانانو او پښتنو نظر ساتي. د دې پاڼې له خپرېدو سره سم داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل شوي پولیس پښتانه سپینږیري ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زور یې ګاډو ته اچوي. البته دا تصدیق ونسو چې دغه ویډیو په پنجاب کې اخیستل شوی. دغه پیښو د پښتنو ملتپاله ګوندونه او تحریک انصاف په قهر کړل او هغه د پنجاب پر حکومت تور لګوه چې یوازې پښتانه پر شک کوي چې د دوی په وینا دا یو ډول نسلي یا توکمیزه امتیاز دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا سناولا د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ځان په سپیناوي کې وویل چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه ځوروي بلکې عملیات د دې لپاره کیږي چې د خلکو رسمي شناخت وسی. د زیاته کړه چې د منډي بهاودین د پولیسو له لوري پر ټولنیزه میډیا خبره سوې پاڼه جالي ده او د پنجاب د تاجرانو لخوا د پښتنو د رجسټر کولو اقدام د هغوی شخصي کار دی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ دوه پیښې وشوې. یوه په ګلشن اقبال کې وشوه چې پکې تر سلو زیات ښځې او ماشومان ووژل شول. د هغه برید ټول تورن کسان موږ ونیول چې د مومند ایجنسۍ ول او ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی و. دویمه پیښه پر مال روډ وشوه او موږ په 24 ساعتونو کې معلومه کړه چې ځانمرګي برید کوونکی له افغانستانه راغلی و او د باجوړ له یو کس سره اوسېده. دا بریدګر له هغو خلکو سره اوسېده چې دلته په پنجاب کې ژوند کوي. نو په داسې حال کې د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو ذمہواری وي چې دا سیمې تلاشي کړي. و سیاسی ګوندونه غواړي خلک له پنجاب وویروي او دا رنګه ووټونه واخلي، ځکه پیپلز پارټي په سند او تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې له دې خبرې ګټه پورته کوي.
د پنجاب ترګریز د ادارې پر خپل ویبپاڼه د ریډ بک یا سور کتاب تر نوم لاندې د 22 مطلوبه کسانو نمونه خپره کړي چې له تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او القاعده سره تړاو لري او پر دوی تور دی چې په مختلفو حملو کې لاس درلود. په دغو 22 مطلوبه کسانو کې 19 کسان د پنجاب دي. هم دې ته په پام سره مو له سرانا سناورا وپشتل چې مطلوبه کسان د پنجاب دي، دغه شان د ناقانونه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او سپاه صابه مشران په پنجاب کې دي. نو بیا ولی په عملیاتو کې پښتانه په نشه کېږي؟ د هغه جواب وو،
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي. په دغه ټولو 350 کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
یہاں پہ پختون ہے یا عیسائی ہے یا اہل تشیع ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے، اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
رانا سن اولاد جماعت الدعوہ د مشر حافظ سعید، جیش محمد او اہل سنت و جماعت پاڑول چې دغه ډلی د پنجاب په تازه پیښو کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي زیاته کړه، په تیر یو کال کې د پنجاب قانون نافذونکو ادارو 15 لک کسانو د شناخت عمل ترسره کړی چې د تپوینا په دې کې لوی شمیر پنجابیانو او ډیرای د پیژندګلو ورسته خوشی کړی دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی د خزو سره د مرستې لپاره زما اواز په نوم باندې د هیلپ لاین پرانستلو اعلان کړی دی. دغه مرستندویا ټلیفوني کرښې د لارې خزې کولی شي چې د خپلو د دوی د حقونو خیال نه ساتل کیږي په غاړه باندې حکومت سره خپل شکایتونه درج کولی شي. نور معلومات رفت انجم راکړي.
د خیبر پختونخوا خزو پارلیمانی کمیټه یا کوکس مشر معراج همایون مشال لړیو ته د هیلپ لاین په اړه وویل چې صوبایي اسمبلی کې د لرې پرتو سیمو خزینه استازي نشته او د دغو سیمو خزو ته خپلې مسلې ته چارواکو رسولو لپاره یو خاص پلیټ فارم ضرورت وو.
یو لار ده قیته چې هغه موږ سره رابطه کولی شي، ځکه چې موږ نشي رسېدی شانګلا ته، ټانک ته، دیر ته، د ډېر لرې لرې کلو ته، تورغان دې وخت نو هلته کې خو هغې ته یو لاین ملاو شي چې په دې باندې
دا ہیلپ لائن د خزو پارلیمانی کمیټه کاکس، پاک وومن او یو ایس ایڈ یا امریکایي خیراتی ادارې په مرسته جوړ کړی شوی. کوم بچی په اسمبلی کې د خزو پارلیمانی کمیټه دفتر لاندې چلیږي. د معراج همایون په وینا ہیلپ لائن لپاره یو خزینه او یو سړی آپریټر یا چلوونکی ټاکل شوی کوم بچی شکایتونه درج کوي. او د خیبر پختونخوا هر ګوټ نه خزې سهار 9 بجو نه تر 5 بجو پورې په دیش میرا 0912 02 02 باندې ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. د هیلپ لاین لپاره د قانون چارو ماهرین هم ټاکل شوي. کوم بچي متاثر شوي خزو ته په قانوني چارو کې مرسته ورکوي. د دې پروژې د قانوني چارو صلاحکار اډوکیټ شاندان نعیم وای چې په خیبر پښتونخوا کې خزي د خپلو قانوني حقونو نه خبر نه دي. نو د دې هیلپ لاین په ذریعه به د مختلفو مسلو ښکار خزو ته ویډیا قانوني مرسته ترلاسه شي او داسې به دوی د خپلو حقونو نه هم خبر شي.
اوس هغې ته د سیکشن پته نشته، د هغې ته د کتاب پته نشته، خو دا ورته پته
ده چې دا عدالت د دې لپاره دی چې دې ته به مونږ او انصاف به ملاوي کړي. نو دا به مونږ بیا د فردر به بیا مونږ پوه کړو چې تاسو د اقلا وکیل لړ شئ، باقي کار بدله دی کوي. دوی به بالکل هغه فری لیګل ایډ به مونږ ورکو کنه، دوی سره به منډه وي. دوی به صرف هغه ډاکومنټیشن هدا پورې چې کوم د دوی بیسي هغه به د دوی لګي، باقي چې د کیس کولو کوم فیس عام وکیل چې دی دی نو دوی نه به هغه فیس هغه نه اخلي.
د ټلیفون د لارې د شکر شوي شکایتونه او مسلو جاج به زما آواز کوارډینیشن کمیټي اخلي، او ډبلیو پی سی یا د ښځو پارلیماني کمیټې کاکس پاک مومن او د ښځو صوبایي کمیشنر ما شکایت کوونکو ته په سمدستي توګه مرستې ورکوي او ملاتړ به کوي. د ښځو حقونو لپاره یوې غیر سرکاري ادارې اویکننګ د تفصیل تر مخه په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم نه ښځې وژل شوي او څلورو خودکشي کړې ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت وایي چې را روان تعلیمي کال نه سکولونو کې د دریو ځایي ژبو کتابونه خپروي. له دې وړاندې په پرایمري سکولونو کې یوازې د پښتو ژبې کتابونه ښودل کېده، خو د وزارت په وینا اوس به د چترالي، سرایکي او هندکو ژبې ویونکي ماشومان هم په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړه کولی شي. په دغه اړه باندې له پېښوره زلان یوسفزی راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د رسنیو سلاکار نجی الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دریو ځایي ژبو کتابونه د روان تعلیمي کال نه په پرایمري سکولونو کې پیلوي. د نوموړي په وینا د هنکو، چترالی او سرایکي ژبو کتابونه چاپ شوي دي او په راتلونکي وخت کې به په نورو ژبو هم کار کیږي.
فور ایگزامپل، تاسو یو سکول دی چې کم کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دی، فور ایگزامپل دی خان خبره کوم چې دی خان کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دی او نیم ماشومان چې دی پښتو سپیکینګ دی. نو ای دواړو د پاره پښتو او سرایکي به آپشن شي. اول خو آپشن نو کنه، اول خو تاسو پښتو کمپلشن.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د مورنو ژبو کتابونه په سکولونو کې لازمی کول د ستاینې وړ ګام دی، خو د غوره تعلیم لپاره باید ماشوم ته ټول ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي.
نو تاسو کو غوړې مونږ موازنه کو د چین سره، د جاپان، د فرانس، د غیر علاوه ایران ته وګورئ، یورپ ته، امریکې ته وګورئ. ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي. او دلته مونږ د خپلو بچو ته تشې ژبې ښیو، نو په کار دا ده چې مونږ د نورې دنیا نه سبق واخلو او د خپلې ژبې تعلیم خپلو بچو ته ورکړو.
د تحریک انصاف موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي تعلیم ژبه انګریزي ګرځولې ده، خو د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورت تر مخه ماشوم په خپل ژبه کې د نورو ژبو په پرتله ښه زده کړه کولی شي. او دا وخت په نړۍ کې نږدې 40% ماشومان ته په داسې ژبه کې ابتدایي تعلیم ورکول کیږي چې یا خو پر دغه ژبو پوهیږي نه او یا یې هم ویل نشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د تعلیم په چارو کې پاتې کیږو. د بلوچستان د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په دې صوبه کې د نجونو په تعلیم کې هم تر پرخوا ډیر پرمختګ شوی، خو وایي لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې په مورنیو ژبو د زده کړې قانون منظور کړی و، خو په مورنیو ژبو د زده کړې کتابونه نه تیر کال پر ښوونځو ویشل شوي دي او نه سږ کال. بارکوال میاخیل په دغه اړه موږ نه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیره وده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله یې دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي.
د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپله زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې د پرمختګ ته چارو کچو هغه کوتونه پسپاسوي دي. له مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې یې استادان شاګردانو ته د اوسني حکومت ورکړل شوي پښتو کتابونه نسي ورښوولی، ځکه چې وایي هغوی په خپله هم پښتو نسي لوستلی.
هغو دپاره یوه دا پکار چې هغو ته تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ور وښوول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه، هغه وایي بای موږ دا ډېره نه ده ویلي، بس موږ صرف ما یالکان ته په لیبی ورښوولی دي، یا یې د پښتو ترانه ورښوولې ده، او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد چې نسي کښلی، یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه زده بې کاجي.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل شي.
برکوال میاخیل راپور راکو. دولستمی بجې شوي دي. د بوریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
ټاکل شوی ده چې نن د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړل شي. دا خبره د قبایلي سیمو ځینو سیاسي استازو نن سهار مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په دې غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر عمل خبرې وسي، او دوی هیله مند دي چې وزیر اعظم به یې منظوري ورکړي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کېږي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کېږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیر پرته ګامونه پورته کېږي. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یاد صوبه کې د افغان کډوالو زورول غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه هلته ورغلي وو، نو اوس ورسره ناوړه چلند د دوی په وینا د منلو وړ نه دی. په کابل کې د پرونیو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو شمیر اوس لږ تر لږه 14 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې برید کې 44 کسان نور ټپي شوي هم دي. د کابل د امنیه قمانداني د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د لومړۍ پیښې د ټپیانو شمیر 50 یادوي او وایي چې په وژل شوو 15 کسانو کې هلته یوازې 3 تنه د پولیس دي او نور عام وګړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو تګلارو او سازمانونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي.
مهم خبرونه مو اورید. اوس ورځ اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رفت انجم پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مونږ ته مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې طرح غره نوی لړۍ نه پس بغیر د سو توپیر د مجرمانو خلاف رد الفساد په نومې نوی پوځي عملیات پیل شوی. د سره چې دا تاثر رامخته شوی چې افغان ولس او پښتانه د دې عملیاتو خصوصي هدف ته او په دې لړ کې په پنجاب صوبې کې حالات زیات سنگین شوی. کامی وایي ته چې د دې نه کوم زیان رسیدو هغه د بیانولو نه دی. ادارې وایي چې د اطمینان وړ خبره ده چې 13 ورځې پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پوځ د مطبوعاتو رسنګ مشر میجر جنرال آصف غفور د دې خبرو وضاحت کړی چې رد الفساد عملیات د پنجاب په شمول ټول ملک کې بغیر د څه نسل، ژبې، علاقې او مذهب دي. د څه اصل مقصد د وسله والو پر ضد کاروایانه کول دي. اداري په وینا د پنجاب وزیر اعلی د خیبر پختونخوا یو ډلې سره د ملاقات نه پس ویلي چې پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د گلګت بلتستان ټول ولس په خپلو کې یو دي. پاکستان زموږ د ټولو دی او د وسله والو د سخت دریځې پر ضد عملیات د یو ډلې هدف نه بلکې وسله وال زموږ هدف دي. ادارې زیاتوي چې د ملاقات په موقع میجر جنرال آصف غفور وینا وه چې نیشنل ایکشن پلان یا کامی تګلارې د لاندې ټول ادارې د خپل خپلې برخې کار کوي او په وسله والو تر ډېره حده پورې کابو موندلې. ادارې اخر کې وایي چې تمه لرو چې د دې وضاحتونو نه پس د عملیاتو په اړه بدګماني به ختمه شي او د ټول ملک نه د سخت دریضې ختمولو هدف به زر ممکنه شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لخوا د احتجاج کولو نه پس هم وفاقي حکومت یو ځل بیا د تیلو او پټرولو قیمتونه زیات کړي. د شروع په ورځ د پټرول قیمت 1.1 روپے او د ډیزلو قیمت 1.25 روپے زیات شو. داسې نه پس چې د پټرول قیمت 3.1 روپے او د ډیزلو قیمت 2.8 روپے مقرر شو. همداشان د خاورو تیلو قیمت هم زیات شوی.
اداریا وای چې دا عجیب خبره چې پنړیواله کچه کله د تیلو په قیمتونو کې کمی کیږي نو په عمل کې د دې هیڅ ذکر نه کیږي. خو د روان قیمتونو زیاتولو په اړه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې تیر یو کال کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په قیمتونو کې تر 60% پورې اضافه شوې خو پاکستان کې صرف 14% اضافه شوې ده. اداري په وینا چې داسې معلومیږي چې وفاقي وزیر په خپل بیان کې دا رښتیا بټکړي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو قیمتونه اوس هم د پاکستان نه کم دي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان په شان هیڅ یو هیواد هم د 45 ورځو لپاره د قیمتونو پلان نه جاری کوي. په نورو هیوادونو کې د تیلو قیمتونه مستحکم ساتلو لپاره په باقاعده توګه یو شیډول وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونو زیاتوالي له وجې ګرانې په زیاتېدو ډېرې خبرې شوې دي او حکومت د دې نه هم خبر دی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې د عام ولس ژوند متاثر کیږي او د امروزه ژوند استعمالوونکو سیزونه ګران شي. ادارې خبرې کوي چې اوس حکومت له پکار دي چې د پېټرولو قیمتونه په یو ځای وساتي او د دې لپاره دې یو تحقیقاتي پینل جوړ کړي ترڅو په پېټرول او تیلو قیمتونو لپاره دې کم نه کم د شپږو میاشتو پلان جوړ کړي او د ولس د اسانۍ لپاره دې تیلو قیمتونه کم نه کم وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو چارو کې فینانشل ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د تشدد زیاتې شوې لړۍ ته کتنه کړې ده او جرمن خبری ایجنس ڈی پی اے بیا په اسلام آباد کې ترسره شوې د اقتصادي همکارۍ سر مشري زیپاړه یو لیک خپور کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې آیا دا ملک د اسلامي وسلوالو یرغل ته مخامخ دی که څنګه. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له منځني ختیځ څخه راغبرګ سوي او د پاکستاني پوځ نوی مشریه په یو ازموینه کې اچولی دی. په پاکستان کې وسلوالو په فروری میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 144 عام وګړي او 22 امنیتي عسکر ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. د کنفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نامه ادارې له معلوماتو سره سم دا د 2014 کال له مې میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات ځاني زیان و. فینانشل ټایمز لیکي چې په ځانګړې توګه په سند کې تر ټولو د مشهور صوفي پر مزار سوی برید د پوځي عملیاتو اوږدمهاله بریا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د ورسپانې په لیکنه نه په پاکستان کې او نه هم بل ځای چارواکي پر دې باور لري چې دا برید دی د هغو ډلو ترمنځ په همکارۍ سوی وي چې د بیلابیلو بریدونو ذمواري اخلي. فینانشل ټایمز زیاتوي چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په شام او عراق کې مځکه تنګه سوې ده. یادې ډلې چې په 2014 کال کې په چټکۍ سره کومې سیمې نیولې وې اوس د هغه پر یوازې 10% هم واک نه لري. د ورسپانې په لیکنه د دې ډلې وسلوال اوس خپلو پلرنیو هیوادونو ته ستنیږي او هلته بریدونه کوي. پاکستان فکر کوي چې په سند کې سوی دا خونړی برید شایي د همدې لړۍ یوه برخه وي په کوم کې چې لږ تر لږه 90 کسان ووژل سو. جرمن خبری اژانس بیا په اسلام آباد کې ترسره سوی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزي په اړه لیکنه کړې ده. اژانس لیکي په اسلام آباد کې ترسره سوی د سرمشریزه کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو په ګډون یو شمیر نورو مهمو مشرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې هدف پر دې بحث کول و چې په سیمه کې د تجارت په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوړل سي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په پرانستونکې وینا کې ویل دوی غواړي چې د انرژۍ په برخه کې اړیکې زیاتې کړي او اقتصادي راهداري جوړې کړي. د سیمه ییز اقتصادي همکاري سازمان له جوړېدو وروسته ویل سوي و چې د یاد سازمان غونډه به هر 2 کاله پس کیږي خو دا غونډه یې 15 کاله وروسته وسوه. تیر کال په پاکستان کې کېدونکې یو بل نړیوال کانفرنس له هغه وروسته ونسو چې هند او ځینو نورو برخوالو پکې له ګډونه انکار وکړ. پاکستان هیله لري چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه به په نړۍ کې د پاکستان د یوازیتوب تصویر تت کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ناټو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره ورکړې ده او ویلي دي چې د اسلامي سخت دریځو په ځانګړي توګه د داعش له منځه وړلو لپاره به له خپلو اتحادیانو سره په شریکه کار کوي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د کانګرس ګډې غونډې ته کړې دي. په دغه اړه نور معلومات د انیسه اجمل پراپور کې وو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ناتو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره ورکړې ده او دغه سازمان سره د پوځي مرستو زیاتولو غوښتنه کړې ده. تېر شپه ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکایي ولس اندېښنو ته د پام کولو خپلې هغه ژمنې تکرار کړې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ښارونه له پامه غورځول شوي، امریکایي کارکوونکي له زیانونو سره مخ دي او د درملنې لپاره قیمتونه ډېر لوړ دي. د امریکا انتظامی ډانچه کمزوري کیږي او د کډوالو لخوا جرمونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ په خپلې وینا کې د خپلو بهرنیو پالیسیانو د هدفونو په اړه ویلو سره پر دې هم غږ وکړ چې سختدریسه اسلامي ترهګري او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلواله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړه چې د دفاع وزارت ته د داعش د له منځه وړلو لپاره د یو پلان جوړولو هدایت ورکړی دی. نوموړي وویل چې غیر قانوني فعالیتونه کوونکي شبکه داعش مسلمانان، مسیحیان او د هر مذهب او عقیدې خلکو ته امر شوبله عربی او دغه پرسید حمله کوي. د امریکا ولسمشر ویل هیواد به په اسلامي نړۍ کې لخپل اتحادیانو سره یو ځای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش ختمولو لپاره کار وکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا هم ویل چې د خپلو شراکتدارانو نه تمه لري چې په ستراتیژیکي او پوځي عملیاتو کې به نیغ په نیغه او ګټور رول ترسره کړي او د نیټو سازمان د لګښتونو په برخه کې به خپلې شفافې ونډې ادا کړي. رپورټونه وایي ولسمشر ټرمپ په خپل تقریر کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د نیټو یادونه وکړه، خو د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې ځینې اندېښنې او وړاندیزونه په دې تقریر کې نو شامل. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تقریر کې د روسیې اوکراین شخړې، په شام کې روانه جګړه، د جنوبي چین سمندر په موضوع د چین سره مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي، د شمالي کوریا میزایل پروګرام او د غسې د ځینو نورو معاملو خبرې نوې موجودې.
افغان چارواکي وایي د تیرو کلونو په نسبت دا ځل د یخنۍ په موسم کې هم د دوی ځواکونو ګڼ عملیات کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې فکر کېږي افغانستان کې د سپرلي په موسم کې د وسلوالو حملې ډېریږي، خو دا ځل جمع هم په امن کې تیر نه شو. له همدې وجې د ولسي وګړو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. بشیر ګواخ د لیکنې غټ ټکی وروي.
په افغانستان کې به پخوا په ژمي کې ډېرې ترهګرې حملې نه کېدلې، خو دا ځل داسې نه و او د یخنۍ په څو میاشتو کې هم تر ډېره پورې آرامي نه وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د بې امنۍ ولوجې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 2000 افغانان بې کوره شول. په ټول 2018 کال کې د بې کوره شوو خلکو شمېر 6,00,000 و. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې تیر کال هلمند ولایت تر ټولو ډیر بې امنه و. هلمند سره د کندهار نخلوونکي لوی لار چې په جوړېدو یې سلهاو ملیون ډالر لګیدلی، له حملو روغه نه و پاتې، نو ځکه په ډیرو خلکو تګ راتګ نه شو کولای. نیو ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یوازې د افغانستان جنوب نه بلکې په دې وروستیو کې شمال کې هم بریدونه ډیر شوي دي. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو کوشش کړی چې له جنوبي سیمو څخه شمالي سیمو ته خپل پام ور زیات کړي او هلته د بریدونو لپاره خپلې پښې مضبوطې کړي. سره له دې چې په بغلان ولایت کې افغان ځواکونو څو ځل د وسلوالو بریدونه په شا تمبولي، خو دغلته لا هم د ترهګریزو حملو ګواښ له منځه نه دی تللی. په همدې حال کې دوه ورځې مخکې خبر ورکړل شو چې په کندوز کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا عبدالسلام اخوند ووژل شو. طالبانو هم تایید کړ او افغانستان کې امریکایي ځواکونه ویل چې دغه سړی له منځه وړی دی. دوی په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه چې ملا سلام له ډېرې مودې راهیسې د کندوز خلک ویرول. نیویارک ټایمز لیکلي چې ناټو په دې وروستیو کې خپل ځواکونه ډېر محدود ساتلي دي. دوی هوایی بریدونه ډېر کوي، خو پر ځمکه یې ځواکونه کم ښکاري. خو افغان پوځیانو سره د سامانونو د رصد او روزنې برخه کې لا هم فعال دي. ورځپاڼې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې د تیرو ژمو په نسبت دا ځل بریدونه ډېر وو چې له وجې یې افغان ځواکونه بوخ ساتلي وو. دوی په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ترڅنګ د وسلوالو بریدونو ته هم چمتو وو. خو نیو ټایمز په فروری میاشت کې د ملګرو ملتونو خپاره شوي یو رپورټ په یادولو سره لیکلي چې تیر کال د هغه بل کال په نسبت ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي.
یو تازه خبر ده اوریدونکو، اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه روانه ده. دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبرې کیږي. دغه نه وړاندې سیاسي هلې ځلې او د سیاسي مشرانو ملاقاتونه هم روان دي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړو د عوامي نشتل ګوند د مشر سپندر ولی خان سره لیدو کاته کړي دي. دا وخت سره عمران محمد عمران له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دي، دوی تازه معلومات اخلو. عمران، ته ستړي مشوې، هم په خیر؟
مننه شاهین.
محمد عمران، دا ملاقات د پارلماني غړو او د سپندیار ولی خان چرته وشو او په دې کې په کوم موضوعاتو خبرې وشو؟
شاهین، دغه ملاقات لږ ساتولان د ختم شو د اسلام آباد په مردان هاوس کې. دغه ملاقات ترسره شو. په دې ملاقات کې د شاه جی ګل افریدی په مشرۍ کې کوم چې پارلماني مشر دی د فاټا د غړو، هغه د سر سره د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن، هغه هم په دې کې موجود و. نور یو غالب چې کوم دی، هغه د قومي اسمبلی غړی، هغه هم په دې کې موجود و. دې سره سره د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې چې کوم د عوامي نیشنل ګوند مشران، هغوی هم دلته موجود و. لطیف افریدی، افراسیاب خټک، می افتخار حسین، هغوی موجود و. دغه پریکړه چې کومه شوې ده، نو مهمه پریکړه په دې کې دا ده چې کوم دغه د کابینې غونډه نن کیږي، درې بجې به هغوی بیا دغه اعلامیه جاری کوي یا به خبري غونډه کوي. وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز، سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، نو دوی وایي ک د انضمام یا د غډېدو په خیبر پختونخوا کې دغه خبره یا دغه نقطه د ریفارم نه یا د اصلاحاتي چې کوم راپور دی داغې نه اوستلی شي. نو 12 مارچ چې کوم احتجاج دی، هغه به هم هغه شانتي وي. اسفندیار ولی خان چې کوم خبره وکړه د خبري غونډه، نو هغه دا وویل چې د فاټا چې کوم سیاسي مشران دي یا پارلماني استازي دي، چې هغوی څه فیصله کوي نو عوامي نشتل ګوند به ورسره وي. خو یو پوښتنه دا وکړه، لته ماته دا پوښتنه وکړه شاه جی ګل نه، چې دغه کابینې راپور ویل کېږي داسې چې کوم د انضمام خبره ده، نو هغه ویستلی شوې ده. رواج اکټ راوستل غواړي د کابینې په مرسته باندې. کله اوس تاسو به څه کوئ؟ نو هغه هم دغه ویل چې مونږ نه رواج اکټ منو، نه هغه اصلاحاتي راپور منو چې د خیبر پختونخوا سره ګډېدل پکې نه وي. ځکه چې لومړی نقطه هم دغه ده چې د خیبر پختونخوا سره به قبایلي سیمې ګډېږي. نو که دا ونه شوه، نو بیا به هم دغه دوی احتجاج کوي او په 12 باندې به دوی راځي اسلام آباد ته.
صحیح شو. ډېره مننه کوم، خو ورځ دل غواړم. قبایلی سیمو کې اصلاحات، د وفاقي کابینې غونډه، تازه معلومات هم درکول. او اوس ورځو کابل ته، چرته چې د چهارشنبه د ورځې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د افغانستان د روغتیا د وزارت چارواکو د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې په دې بریدونو کې 40 تنه ټپیان شوي هم دي. په دې اړه باندې تفصیل اجمل ان راکي.
لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان، خو لا هم د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو اندېښنه شته. روغتیایي چارواکي وایي د کابل د دې بریدونو په ترڅ کې له ټپي شوو کسانو څخه لږ تر لږه 10 تنه روغتیایي وضعیت نازک دی. د عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤول محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د 340 په شاوخوا کې زموږ هیوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوې، یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې 10 تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي، روغتیایي وضعیت یو څه خراب. ښاغلی کاوسی وویل چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي، خو دا چې څومره یې ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډېر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو 3 سرتیري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمیر 50 تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټری بمې چاودنه وشوه. 4 بریدګرو څخه 2 یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او 2 تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د 15 په شاوخوا کې کسان چې د 3 ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي. په وشل شو کسانو کې یوازې درې تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکی وګړي دي.
درې 15 نفر شهیدا، اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی درې شهید شد.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نختي وروسته وتوانېدل چې هغوی له منځه یوسي. همدا برید د سیاتې مرګ شوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې و، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوښتل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتې ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
تجملن راپور موریده هم افغان چارو کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ځواکونو ماموریت ویلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. د یاد ماموریت ویان چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په روان ژمي کې دا او ډېرې نورې وړتیاوې په عمل کې هم په عمل کې هم ثابت کړي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین تر ډیر فشار لاندې راوستلي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا کار ښیي چې د افغان ځواکونو وړتیا ویل وړې شوې دي. دغه په وینا د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې اړین تغیرات راغلي تر دې چې په فساد ککړ ډیر یې له وظیفو کې نول شوي دي. دی وایي افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د ځواکونو په 2018 کال د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ډېرې وړتیاوې ښودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې لاغې جملې یې ښه مشري، ښوونه او روزنه په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي. جمهور رئیس غنی هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملي ورځ د دوی د ستاینې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو کافي وړتیاوې کسب کړي او وسلوالو مخالفینو ته به په افغانستان کې د آرام ژوند اجازه ورنکړي. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه دا وخت د یو ویشت تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت دي او مخالفینو ته پر وخت ځواب ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو د رهبرۍ او تشکیلاتو په برخه کې اغیزمن تغیرات راغلي چې دا کار به وسلوال مخالفین په روان کال کې له ماتو سره مخ کړي. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کلیفلند وایي چې ماموریت یې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او تجهیزاتو لپاره لا اقدامات کوي. هغه وویل د تیر کال تر څنګ په روان میلادي کال کې هم افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات ورکوي.
In 2017 the Afghan Air Force is going to
دی وی په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته 29 ډوله اته تیارې ورکول کیږي. د ځواکونو ته اته پوخه هم ورکړل شوې دي چې په عملیاتو کې ترې استفاده کوي. دا غوښتل چې د ملي شورا غړو او افغان کارپوهانو پرې تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید هم جنگي وسایل ولري. له دې ډلې څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان ځواکونو تل خپلې وړتیاوې ښودلې، خو د تجهیزاتو کمښت تل هغه څه دي چې دوی پر مختګي اغیز کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي ویلي دي چې افغان ځواکونه دا مهال نوي جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړي تېره ورځ خوست ته د خپل سفر په وخت خبریالانو ته ویلي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د پوز د هوایی ځواک نور هم پیاوړی کړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دیش په ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اول پلې لوا د سرتیرو، افسرانو او جوزتامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شاملې شي.
د سربازانو او د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کوو. آمدنی ژمي په هغه کې دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې، اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره په کار دي اوس مو جوړ کړي دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو طرفات له دې کبله ډېر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوج ته انکشاف ورکړو او موږ په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوائی فوج کې شامل وو او د هوائی فوج ازارات به نور هم لوړیږي.
بل لوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلې لوا سرتیری هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیری رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې یو سوس کوي نه وي دښمن ته به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دا موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو. دښمن ته شکست ورکولی شو. د خوست ښاري په خلکو ته ډېر قدر عزت لرو چې امنیت ټینګ کړی دی او موږ سره کلک په کلکه ولاړ دي.
یاد دی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قول اردوګانو فرقو او لواو لمانځه د خوست د ملي اردو پلې لوا ته د شایسته لوا لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لوا نوار د خوست د اول پلې لوا په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نفسیاتو پوهان وایي چې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهل ټکول او یا په هغوی نور فشار اچول نه یوازې د دوی زده کړې متاثره کوي بلکې په مستقبل کې د تشدد سره مخ شوي ځوانان په خپله هم ډېر په اسانه تشدد ته مایله کیږي. په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې په ماشومانو تشدد په دغه اړه باندې منور شاه دا راپور جوړ کړی دی. د چارواکو سره خبرې کړې دي او روچ د خیبر پختونخوا په دغه اړه باندې څه پالیسی ده.
په دې ورستیو کې د سند صوبې حکومت په سکولونو کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو د وهلو او په هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی دی. په پاکستان کې د انساني حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د دې هیواد په نورو برخو او صوبو کې هم د دا ډول قوانینو جوړولو ته ضرورت دی. د یاد وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
قانون پاس شوی دی. دا یو ډېر ښه اقدام دی د سند حکومت. دې نه علاوه په نورو صوبو کې داسې قانون نشته دی خو ایډمنسټریټیو نوټس په ذریعه باندې یا د حکم نامو په ذریعه باندې محکمې تعلیم ته ویلي شوي دي چې اسکول چې کوم استادان دي هغې ته ووایي چې تاسو ماشومان مو اخی او د هغې دپاره ایډمنسټریټیو حوالې سره چې کوم نو دغه شته دی چې روکتام لیکن قانون نشته دی.
دا چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د زده کړو په وخت په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره څه انتظامات موجود دي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې اړه وویل
نو دا خو ماشومان وهل په ماشومانو تشدد کول دا خو پابندي ده او دغه لپاره سزا موجوده ده. زما غرض دا چې ضابطه موجوده ده په ځاني توګه باندې په اجتماعي توګه باندې په خلکو کې دا احساس راپورته شوی. نو اوس دا قسم له واقعات چې دغه ریئر کیسز کې راځي موږ نه دي کتلې چې لکه بازي بازي ځایونو کې خو یو استاد چې هغه ذهني وته یا څه مسله یا ذاتي مسله دا په وجه باندې کې داسې وشي که موږ وګورو نو لکه دغه خبرې مخې ته نه راځي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم په اړه د کمیټې غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وایي چې دغه انتظامات کافي نه دي او دوی به هڅه کوي چې د لړ کې زر تر زره قانون جوړ کړي.
یاره په کار څه دي چې دا خو ډیر زور کوم موږ ډیر زر راولې د قانون په شکل کې او اوس دا کمپلسری راغلی دی. نو دا د خو چې په دې کې د غراوس خو دې اوس چې راکم موږ راولې دا یو ساده غونډه کې راغلی چې موږ اول لاګو کو چې تعلیم په هغه باندې فرض دی حکومت چې دین چې هغه تعلیم د پنځو نه تر شپږو کال پورې ورکي. او دا خدای چې دا دې راته پوینټ اوټ کړ په دې باندې کار کول غواړي په صوبه کې.
د نفسیاتو ماهرین وای چې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهل ټکول او یا په هغوی نور فشار اچول یې د ذهني ناروغیو سره مخ کوي چې نه یوازې د تعلیم نه نفرت پیدا کیږي بلکې په مستقبل کې په خپل هم تشدد ته مایله کیږي.
اوردون کوم دغه سرزمون د سر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتونکو خبرونو کې به زبنګ ملګری راځي د لړۍ به دوام لري. د سر د خبرونو خپل قربا شاین بونری له اجازه ورکه د الله پامان
پسپین ما